باره مشکل به حالت اول برگشته است.
د طالبانو د حکومت امنیتی سرچینو تایید کړي چې پاکستان وړ مورز پر کابل د بی پیلوټ الوتکې دوه گزارونه کړي دي. د کابل د پولیسو ویان خالد زدران تیر شپه اسوسییټډ پریس خبري اژانس ویلي یو هوایی برید پر یو هستوګنیز کور او بل هغه پر یو مارکیټ شوی دی. دا بریدونه د چهارشنبه په ورځ ماسپښین مهال وشول چې ورسره اورلګیدنه هم رامنځته شوه. هغه مهال د طالبانو حکومت ویل چې د تیلو یو ټانکر چاودلی دی. کابل کې روغتونونو ویلي چې د چهارشنبه ورځې له بریدونو وروسته ورته پنځه مړي او لسګونه ټپیان وروړل شوي. د افغانستان او پاکستان یو شمېر رسنۍ وایي چې نن جمعه د طالبانو د حکومت او پاکستان استازي په دوحه کې سره جرګه کیږي. بی بی سی او تلو نیوز ته تیره شپه د طالبانو د حکومت سرچینو ویلي چې د طالبانو د دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد دوحه کې د افغان پلاوی مشري کوي. پاکستانی رسنۍ هم د خپلو سرچینو په حواله ورته راپورونه خپاره کړي. راپورونه وایي چې د خبرو تمرکز به د افغانستان او پاکستان د وروستۍ ترنګلتیا پر کمولو او د اوسنی اوربند دوام پر لارو چارو وي. تر اوسه د طالبانو د حکومت او پاکستان رسمي سرچینو د قطر د غونډې په اړه څه نه دي ویلي. خو د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلي دوی له قطر د منځګړیتوب غوښتنه کړې ده. د طالبانو د حکومت او پاکستان پوله ساتو د همدې اونۍ په پیل کې پر پوله خونړۍ جګړه وکړه چې وروسته د سعودي او قطر په منځګړیتوب پای ته ورسېده. په تازه تاریخوالو کې د چهارشنبه په ورځ پاکستان پر کابل دوه هوایي ګزارونه وکړل او د غراس په سپین بولدک یو ځل بیا د دواړو لورو پوله ساتي خپلو کې سره ونښته. خبرونه له ازادۍ رادیو ناوې. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر په بادغیس ولایت کې د یو کس سلمي اعدام غندلی دی. دغه دفتر تیره شپه پر خپل ایکس پاڼه د بشري حقوقو د کمشنر وولکر تور په حواله ویلي علني اعدامونه د نړیوالو قوانینو تر پښو لاندې کول دي. ښاغلي ترک د افغانستان پر واکمنانو غږ کړی چې د اعدام سزا د لغوه کولو لپاره عملی ګامونه پورته کړي. د طالبانو ځایي چارواکو پرون پنجشنبه وویل اعدام شوی کس قاتل و او د دوی د محکمو له حکم او د مقتول د کورنۍ له نه بخښنې وروسته قصاص کړل شو. د طالبانو سره محکمه ویلي اعدام شوی کس د جوان ولسوالۍ اوسیدونکی و چې دوه کسان په دازو سره وژلي و. د بشري حقوقو بیلابیل ډلې د طالبانو د محکمو لخوا دغه ډول علني سزاګانې غندي، خو طالبان بیا دا سزاوې د اسلامي شریعت تطبیق کړي. او د ریختر په کچه 4.6 درجه زلزلې نن سهار ننګرهار ولایت ولرزو. د جرمني د زلزلې پیژندنې یو مرکز ولکینو ډیسکوري ویلي زلزلہ په ځای وخت سهار 4 بجې او 30 دقیقې وشوه او مرکز د جلال آباد ښار په ختیځ کې و. تر اوسه د زلزلې د احتمالي زیانونو راپور نه دی ورکړل شوی. د اگست په 1 د افغانستان ختیځ یوې زورورې زلزلې ولرزو چې ډیر زیان د کونړ د څو ولسوالیو اوسیدونکو ته واړوه. د طالبانو د حکومت د شمیرو له مخې هغې زلزله کې څه باندې 2200 کسان مړه او نږدې 4000 نور ژوبل شول. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم شته، ازادي راډیو ډاټ کام آدرس دی. وړاندې په دې نیم ساعت کې طالب چارواکو منله چې پاکستان د چهارشنبه په ورځ پر کابل دوه هوایی بریدونه کړي.
سمه ته موږ پولیس شروع رسېدل همدغه کور کې انفجار شو. لومړني معلومات په سم نه کېدل چې کله پولیسو خپل بررسي ترسره کړه معلومه شوه چې دا هوایی فایرینګ و.
نن د افغانستان او پاکستان اوربان پای ته رسیږي. څېړونکي وایي دواړه لوري هڅه کوي چې وی غځوي.
دواړه خواوې د دغه کړکېچ د پراختیا په زیانونو باندې واضح پوهیږي. په دې فکر کې چې دا باید کنټرول شي.
پادریس کې پرون یو کس علني اعدام شو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر دغه علني اعدام غندلی او دغه ډول سزاګانو د درولو غوښتنه کړې. نور راپورونه هم شته. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
راځو د خبرونې د سر راپور ته. د طالبانو د حکومت امنیتي سرچینو تایید کړي چې پاکستان وړ مورز پر کابل د بی پیلوټ الوتکې دوه گزارونه کړي دي. د کابل د پولیسو ویان خالد زدران تیر شپه اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې یو هوایی برید پر یو هستوګنیز کور او بل هغه پر یو مارکیټ شوی دی. خاغلی زدران وړاندې زیاته کړي
انفجار پک شد سیمه ته موږ پولیس چې راورسېدل همدغه کور کې انفجار شو لومړني معلومات خو سم نه کېدل چې کله پولیسو خپله بررسي ترسره کړه معلومه شوه چې دا د هوایي فایرینګ و چې همدغه کور باندې لګېدلی دی هم کور دی همدلته پڅنګ پورې مکتب هم دی همدوی کوم څه کسان زخمیان وو بیرون هم څه کسان زخمیان وو نو وروسته کله چې پایره ورسېدلې اور کانټرول شو پسته معلومه شو چې همدغه هم هوایي بمبار دی چې دلته شوی نو هغه ته هم زیات زخمیان وو شهیدان درلودل.
دا بریدونه د چهارشنبه په ورځ ماسپښین مهال وشول چې ورسره اور لګیدنه هم رامنځته شوه. هغه مهال د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وویل چې د تیلو یو ټانکر چاودلی دی. کابل کې روغتونونو ویلي د چهارشنبه ورځې له بریدونو وروسته ورته پنځه مړي او لسګونه ټپیان ورول شوي. فرانس پریس بیا لیکلي د افغانستان او پاکستان د تازه شخړې له پایله تر اوسه پر پلازمینه کابل څلور هوایي بریدونه شوي، که څه هم تر نن ماښامه پورې د دواړو هیوادونو ترمنځ اوربند نافذ دی، خو پاکستانی چارواکو یې دوام د افغان طالبانو پر ژمنو پورې مشروط بللی. بلور ته د افغانستان او پاکستان یو شمېر رسنۍ وایي چې نن جمعه به د طالبانو د حکومت او پاکستان استازي په دوحه کې سره جرګه شي. بی بی سی او تلو نیوز تا تیره شپه د طالبانو د حکومت ځایي سرچینو ویلي چې د طالبانو د دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد دوحه کې د افغان پلاوی مشري کوي. پاکستانی رسنیو هم د خپلو سرچینو په حواله ورته راپورونه خپاره کړي، خو معلومه نه ده چې د پاکستانی پلاوی مشري به د چا پر غاړه وي. دا په داسې حال کې ده چې نن د افغانستان او پاکستان ترمنځ اته څلوېښت ساعته نافذ شوی اوربند پای ته رسیږي. څېړونکي وایي چې د اوربند غځول د دواړو خواوو افغانستان او پاکستان لپاره مهم دي او دواړه لوري هڅه کوي چې اوربند وساتي. دا چې د اوربند غځول امکانات څومره دي او اوربند څنګه نافذ شو او څه وخت پای ته رسیږي تفصیل له سنا کاکړه اورو.
د طالبانو حکومت او پاکستان ترمنځ اته څلوېښت ساعته اوربند نن د اکتوبر ولسمه د افغانستان په وخت مازدیګر په پنځه نیمو بجو پای ته رسیږي. که څه هم د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې دا اوربند به تر هغې موجود وي چې د مقابل لوري لخوا کوم برید ونه شي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی و چې د اوربند د اته څلوېښت ساعتونو لپاره نافذ دی. د پاکستان صدر اعظم شاه باز شریف د دې اوربند په جریان کې ویلي دي چې د دایمي اوربند رامنځته کولو لپاره اوس توپ د افغانستان په میدان کې دی. د پاکستان رسنیو له دې ډلې دا نورس پاڼې د راپور له مخې نوموړي د پنجشنبې په ورځ د کابینې په غونډه کې خبرداری ورکړی چې که دا اوربند یوازې د وخت اخیستلو لپاره وي موږ به یې ونه منو. هغه دغه شان هیله څرګنده کړې چې په راتلونکي کې هم د دواړو هیوادونو ترمنځ اوربند د منطقي او استوارو غوښتنو پر بنسټ وساتل شي. شاباز شریف ټینګار کړی چې پاکستانی طالبان باید د منځه یوړل شي او هغوی ته اجازه ورنه کړل شي چې د خپلو فعالیتونو لپاره د افغانستان خاوره وکاروي. د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي دا اوربند که څه هم موقتي دی، خو کولی شي د طالبانو حکومت او پاکستان ترمنځ د روان کړکیچونو د کمولو او تجارتي خبرو د پیل لپاره فرصت برابر کړي. د سولې او شخړې د مطالعاتو مرکز پخوانی مرستیال او اوس یې ارشد همکار حکمت الله اعظمي د پنجشنبې په ورځ د اکتوبر په شپاړسم ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
دواړو خواوې د دغه کړکیچ د پراختیا په زیانونو باندې واضح پوهیږي او زما فکر باندې په دې فکر دي چې دا باید کنټرول شي، مګر تر اوسه پورې د ډیپلوماسۍ د لارې د خبرو اترو له لارې داسې څه هڅې نه دي پیل شوي چې دا دي یو دایمي یا مثلا اوږدمهال حل لارو ته پیدا شي.
ځینې سیمه ییز هیوادونه د طالبانو حکومت او پاکستان ترمنځ د اوربند رامنځته کېدو هرکلی کړی او له دواړو خواوو څخه یې د زغم غوښتنه کړې ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ د اکتوبر په پاړسمه په خپل ایکس پاڼه د خپل ویان د دفتر له لارې په خپره شوې اعلامیه کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د موقت اوربند هرکلی او ملاتړ کړی. د دواړو هیوادونو د رغنده خبرو له لارې د حل لارې موندلو چمتووالی یې ستایلی او ټینګار یې کړی چې دا اقدام د دواړو خواوو په ګټه دی او د سیمې په امن او ثبات کې مرسته کوي. دغه شان د فرانس پریس راپور پر بنسټ ایران هم د دې اوربند هرکلی کړی او د خبرو او ډیپلوماټیکو هڅو پر اهمیت یې ټینګار کړی دی. له دې وړاندې هم ځینې عربي هیوادونه لکه سعودي عربستان او قطر له دواړو خواوو غوښتي وو چې د جګړې د شدت مخه ونیسي. شاباز شریف د کابینې په غونډه کې ویلي چې د پاکستان متحد هیوادونه په ځانګړي ډول قطر هم هڅه کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوسني وضعیت د حل لپاره ونډه ولري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ په خپله ایکسپاڼه ویلي چې د سعودي عربستان او قطر د بهرنیو چارو وزیرانو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق دار سره تلیفونی خبرې کړې دي. که څه هم په دغو اعلامیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ وروستیو جګړو ته اشاره نه ده شوې، خو ویل شوې چې په دغو خبرو کې د سیمې د وضعیت او وروستیو پرمختګونو په اړه بحث شوی دی. د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ شدیدې نښتې وروسته له هغې رامنځته شوې چې طالبانو د اکتوبر په پیل کې پاکستان د کابل د هوایي حریم په نقص او د پکتیکا په یو سیمه ییز بازار په هوایي بریدونو تورن کړ. وروسته د اکتوبر په 11مه طالبانو اعلان وکړ چې په کونړ، ننګرهار، خوست، پکتیا، پکتیکا، کندهار او هلمند ولایتونو کې پر پاکستاني پوستو پراخ بریدونه کړي او دغه بریدونه یې انتقامي وبلل. وروسته طالب ځواکونو په څو ولایتونو کې لکه ننګرهار، کونړ، کندهار او پکتیکا د ډیورنډ کرښې پر اوږدو پاکستاني ځواکونو سره نښتې وکړې او دواړو خواوو یو بل ته د مرګ ته د مرګ ژوبلې د اړولو یې دعوې وکړې. د کندهار ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ د امیر روغتیا رئیس کریم الله زبیر اغا د پنجشنبې په ورځ اسوسییټډ خبري اژانس ته ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرښې په اوږدو کې نښتو تر اوربند مخکې څلوېښت ملکي وګړي وشلي او 100 نور یې ټپیان کړي دي. د یادونې ده چې د همدې نښتو له امله پاکستان افغانستان سره خپلې ټولې لارې هم د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړلي دي.
د سنا کاکړ په راپور کې مو واوریدل چې نن د افغانستان او پاکستان ترمنځ د 30 ساعته اوربند وروستۍ ورځ، دغه اوربند په ځایي وخت 15 بجې پای ته رسیږي، خو معلومه نه ده چې وبه غځول شي او کنه. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د کابل امنیتي چارواکو تایید کړی چې د چهارشنبې په ورځ پر کابل باندې پاکستان دوه هوایي ګزارونه کړي دي. د کابل د امنیت قومندانۍ ویاند خالد زدران ویلي
انفجار کښ شد، سیمه ته زموږ پولیس چې راورسېدل همدغه کور کې انفجار شو. لومړني معلومات خو سم نه کېدل چې کله پولیسو خپله بررسي ترسره کړه معلومه شوه چې دا هوایي فایرینګ و چې همدغه کور باندې لګېدلی دی. هم کور دی، همدلته څنګ پورې مکتب هم دی، همدې کوم څه کسان زخمیان وو، بیرون هم څه کسان زخمیان وو. نو وروسته کله چې پیره ورسېدلې اور کنټرول شو، پسته معلومه شوه چې همدغه هم هوایي بمبار دی چې دلته شوی دی. نو هغلته هم تر زیات زخمیان او شهیدان درلودل.
تر اوسه پاکستانی لوري په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي چې آیا د چهارشنبې ورځ بریدونه د دوی لخوا شوي او که نه، او دا هم جوته نه ده چې هدف یې څوک و. د همدې اونۍ البته په پیل کې، د تېر اونۍ په پای کې هم پاکستان پر کابل باندې هوایي بریدونه وکړل. هغه مهال ویل چې د برید هدف د پاکستانی طالبانو مشر نورولی مسید دی، خو وروسته بیا خپله مسید ویل چې دای روغ رمټ او په قبایلي سیمه کې دی.
لشخړو،
ل اعتراضونو،
ل بازارونو،
ل لوبخالو،
ل نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی ل ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
تاسو زموږ غږ ازادۍ رادیو نه اورئ. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر ولکر ترک په بادغیس کې علني اعدام غندلی دی. دغه اعدام پرون تر سره شو. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو حکومت لخوا د اعدامونو په لړ کې پنجشنبې د اکتوبر په 14مه هم یو کس په بادغیس ولایت کې اعدام شو. په بادغیس کې د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس متی الله متقی د دغه اعدام تر عملي کېدو وروسته ازادي راډیو ته وویل
نن ورځ د بادغیس ولایت مرکز ورزشي استیډیوم کې په یو تن قاتل باندې د الله جل جلاله حکم قصاص تطبیق شو. قاتل اسماعیل د ابراهیم زوی د بادغیس ولایت د جوان ولسوالۍ اوسیدونکی و.
د دای د مکړه چې د وژل شویو کسانو کورنۍ د هیڅ ډول بدو ورکولو په منلو هم د په خبره قصاص شوی شخص ته بخنه و نکړه. ازادي راډیو د اعدام شوی شخص له کورنۍ سره په خبرو کولو بریالی نشوه. بادغیس کې د طالبانو حکومت د امنیه قمندانۍ ویان صدیق الله صدیقي چهارشنبې د اکتوبر په 15مه د یاد کس د اعدام خبرتیا په خپله ایکس پاڼه خپره کړې وه او خلک کې د بادغیس په قلین او ورزشي لوبغالي کې د دې علني اعدام نندارې ته وربللي وو. د بادغیس ولایت د قلین او یو تن اوسیدونکي او د دې علني اعدام یو تن شاهد نوم نه خپرېدو او د غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې وضعیت ډېر ویروونکی و. هغه زیاته کړه
زه هلته وم، ورغلی وم، ډېر خلک راغلي وو، د مقتول کورنۍ هم وه. چا چې ډزې وکړې نه پوهېږم چې وژل شوي سره یې څه اړیکه درلوده، خو درې ډزې پرې وشوې او د شا لخوا پرې وشوې.
د طالبانو حکومت سترې محکمې په دې اړه په خپره کړې اعلامیه کې چې په ایکس پاڼه یې خپره شوې لیکلي چې یاد